معلومات لري ما ته دې زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مه مان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم تاسو ته سلام علیکم کا زه حمزه لغونی ما لغمان له خاصه کوم څه خیر ما شنو غره کا شو د الهام فلون دا شهر ته ولوم چې نو ته ورو په لازم یو شي چې ورو اته سي چې حاجونه ښه څنګه یو اته یعنی چې ورو یا اتیا مې وی چې څه وکړه په دې کې له سپېره مې نه څه کېږي څه په ما.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان قصوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه قصوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اتنه میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ. د بیسیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پنځه سیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دې په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سالی دی دی جنواری د کې سیستم اس کې مې ملګری دی تنامه د محمد جین راجو عثمان زی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین اورور دی د بلخ ولایت چهر بوله کول سالی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما ژغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0 8 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 8 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې مخانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ک په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اړه معلومات لري ولته باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو د کورنا د لکه دي. نو که مسلمان ور ته د غنجان په اړه معلومات یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د 0 8 0 3 0 8 0 8 0 0 0. لمبر یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 0 0 0 0. دا زما د ټلیفون شماره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. دا شمېره ده زما 0 8 0 9 2 2 یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و وسلام با احترام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کار زوی چې شکیولا نومېږي، د ملا عزت الله زوی، د پینجل مسی، د زابل ولایت تخرد ولسوالۍ د راګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس 23 کاله دي. په قادمیانه او په رنګ غنم رنګ لهجه یې اوسه تېزه ده. د مدرسې طالب دي. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نادرکه دی. نو که هر مسلمان ورور که هغه ته افغانستان په داخل کې یا که بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چارې دلې وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام پر یادې یم د هلمنده د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چا ته که په هره معلومات وي دې خپله ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور. او بله شمېره واندېسم صفر اووه صفر پنځه دوه وره درې دوه صفر پنځه دوه. شمېرې سره بیا تکراروم صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمېره ده صفر اووه څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته. یعنی صفر اووه اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې صفر اووه صفر اته پنځه صفر اووه دوه پنځه اووه. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سے و پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. صفر اتاویا درې سواویا وسالویخ پنځیش. بل شماره اتصالات خام هم صفر اتایا پنځوس واویا نه سواتیش. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کړه هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن صاحب تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړې. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی، 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي. 0 درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تېز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم. 0 4 5 1 واټساپ هم پر پاره دی، د رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفنج علاقې د نیلي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو قدرو به وي. اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دې حال ور. 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب تا ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست دی د محمود الله په نامه، د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 91 519 0 8 2 1 5 1. د بیسیم شمېره ده 0 0 1 0 2 5 90. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شیرنباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دوی په سند ستور سند سړی وو او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ وو. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي. د راز محمد فکر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاری زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي. دا 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکرارم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 9 5 3 5 4 5 4. بله سلام لمبر دی 0 1 5 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای پامان. ښه وخت.
درنو اوریدونکو د همدې ورځې پیغام خپرېدو سره د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شپې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
آزادی میلما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو 3 لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 25 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای زده کړم ولورې او د خوندې زده کړم کوم ځای کې کړی؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندای تجربه وی سه جمالدین کې وم. بیا د لیسې یو کال تومره می په افغانستان کې ربی بلخی مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې می مکتب سرتر سوالای، او بیا کالج هم پاکستان کې ویلې، ماستری مخبلا په یو کی کې سرتر سوالې. منځ کې می زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرتر سوالې دي، خو د مالواړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اوم کال نه تر دوه نوي اوم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال بته او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفوي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې ښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو، هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو، بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې مونږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه مونږ لا تروسه ښوونځي نه و خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و، د رشد د خزو د پاره ام تر یو اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سي بشري کارونه د اکبر ماسساتو د نور ماسساتو بنبلی ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړي پروژې د خزو د پاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور چې د کورنۍ محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت سو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي او هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه چې دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وختو چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظامنامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلس نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه وو اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته چې زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پاندشن په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسله یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خود سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سي ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سي په هرات او د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول. ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس
اول نتر شپګم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم کوم زینو کې ځینې طالبان چې لک پراختیا د نظر لري هغه ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کده، یا څه رقم، یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې دا هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر و چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای سي ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خپره سواله. صدا دې افسوس وال ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزی دا صحیح خبرم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي، او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، موږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، موږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې موږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، چې دا همیشه د کراو له هر مسایلې نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې و هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربه وي، لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پرېږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نه سي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینهو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاس کیږي، دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک لوبلګې مړه نسی، که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان میرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادي کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي، او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پیستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د موږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو پیستلا د اجتماعي او فکري تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوم په حساب دی. ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی سي هرې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، له تاسو ډیره زیاته مننه چې